اوریدونکو سلام، د ازادي راډیو د زه فرشته جلال زه یم او د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله ده چې تر شپږ نیمو بجو پورې د افغانستان او سیمو پر حالاتو به تاسو ته وروستۍ معلومات وړاندې کړو. نن سه شنبه ده، د عقرب د میاشتې لسمه نیټه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبري مجله کې به تر ټولو مخکې د استانبول د نوی غونډې له جریانه رپورټ درته وړاندې کړو. جمهور رئیس حامد کرزی نن د ترکیې د جمهور رئیس په منځګړیتوب د پاکستان له ولسمشر سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوي. ترکیې مقامات ویلي هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو مشران به په خپلو کې سپینې خبرې وکړي څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې موجود بحران له منځه ولاړ شي. د دې ترڅنګ به ځینې نورو مسایلو ته هم کتنه کوو او د نړیوالو مسایلو په ترڅ کې به واوري چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر فعالیتونو باندې وروستۍ تبصرې څه دي. خو اول احمد شیبر د دې سات مهم خبر وړاندې کوي.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو نن په استانبول کې سره ولیدل. امریکا د هلمند او کندهار له بزګرانو سره 15 میلیون ډالر مرسته کوي. د قرغزستان نوی ولسمشر د مناسته هوایي اډې د بندیدو غوښتنه وکړه او د نړۍ په بازارونو کې اسهام راښکته شول. بشپړ خبرونه د افغانستان او پاکستان ولسمشران په استانبول کې خبري کوي. ولسمشر حامد کرزی له آصف علي زرداري سره نن په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل هم وو. د دې لیدنې کتنې ترڅنګ د دغو هیوادو د پوز مشرانو هم د افغانستان په اړه د استانبول تر کانفرنس مخ کې نن سلا مشورې وکړې. افغانستان د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره ISI تورنوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. افغان حکومت له سپتمبر وروسته چې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی په خپل کور کې په کابل کې طالبانو وواژه د سولې خبرې ودرولې. افغان حکومت تور پورې کړ چې ربانی هغو طالبانو وژلی دی چې مرکز یې د کوټې په ښار کې دی. پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي او خپله تور پورې کوي چې پاکستاني طالبان له افغانستانه د خوندي پناه ځایونو په توګه استفاده کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران دا خبرې د افغانستان په اړه تر سیمه ییز کانفرنس یو ورځ مخکې کوي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې سبا په استانبول کې د هند د بهرنیو چارو وزیر SM کرشنا، همدارس د جرمني، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران او استازي هم ګډون وکړي. په روان خبرونه کې د ترکیې د غونډې په ارتباط تاسو ته مفصل رپورت وړاندې کوو. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر د هلمند ناوی ولسوالۍ ته ولاړ او هلته د هلمند او کندهار له بزګرانو سره د لسګونو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. راین کراکر پرون د ناوی ولسوالۍ ته د هلمند له والي ګلاب منګل سره یو ځای ولاړ. ګلاب منګل وویل چې له افغان بزګرانو سره د امریکا د نویو مرستو لویه برخه به په هلمند کې او یو اندازه په کندهار کې ولګول شي.
د امریکا متحده ایالاتو سفیر ژمنه وکړه چې د راتلونکي یو کال دپاره به 15 میلیون امریکایي ډالره یوازې د زراعت په سکتور کې په دې دوو ولایتونو کې مصرفیږي چې زیاته برخه یې په هلمند کې مصرفیږي.
د امریکا سفیر او د هلمند والي د ناوی په ولسوالۍ کې د امریکا له لوري یو شمېر پروژې هم ولیدې. په دې پروژو کې یوه هم د لمریز برېښنا پروژه ده چې کار یې نږدې دی چې بشپړ شي او بله په دې ولسوالۍ کې د 1.5 دوکانونو د جوړېدو کار دی چې په خلاصېدو دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د تیرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي، 3 ټپیان دي او 8 تنه مشکوک کسان ژوندي نیول شوي دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات په کاپیسا، خوست، میدان وردک او کندهار ولایتونو کې ترسره شوي دي. خبر پاڼه وایي په وژل شویو مخالفانو کې 3 تنه هغه وخت وژل شول چې خپل ماین پرې وچاودید. خبر پاڼه زیاتوي چې په لغمان او پکتیا کې ملي اردو ته یوه اندازه وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. د دغه عملیاتو پر مهال د ملي وردو یو سرتیری وشل شوی او 4 نور ټپیان دي. د ساده رادیو خبرونه اوري. د قرغزستان د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي الماس بی کتنبایی فوای په قرغزستان کې د امریکا هوایی اډه ملت د غچ اخیستلو د بریټ لګوار سره مخامخوي نو باید تر 2014 میلادي کال پورې وتړل شي. اتمبایف چې د یکشن بی د ورځې په انتخاباتو کې 68% رای خپل کړی نن وویل د قرغزستان په دا ویاړ په برخه شي چې د 2014 میلادي کال تر نیمایي د مناسته هوایي اډې تړون له امریکا سره وکړي. امریکا له دې هوایي اډې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د اکمالاتو لپاره استفاده کوي. روسیه هم په قرغزستان کې هوایي اډه لري. اتم بایف د روسیې د اډې په اړه څه وویل؟ د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت له لیبیا وغوښتل چې له مځکې هوا ته او نورې وسلې له هغو زرګونو کسانو راغونډې کړي چې ترلاسه کړي دي. امنیت شورا رای ورکړي او د لیبیا له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دې وسلو د ټولولو لپاره اړین ګامونه واخلي. په ملګرو ملتو کې د نایجیریا سفیر چې د اکتوبر د میاشتې لپاره یې د امنیت شورا ریاست پر مخ وړ له رایو ورکولو وروسته د خپاره شویو رپورټونو تفصیل وړاندې کړ. نوموړی وویل دوزر ولس پریکټلیک د لیبیا لشکړو وروسته د وسلو دراټولې دوه حکم کوي. په لیبیا کې د وسلو کوم غواښ تشته هغه امنیت شورا درکړي. نو دا پریکټلیک د وسلو د ټولې دوه لپاره پر وی ستراتیژي ټینګار کوي. ټولم ځکه هوا ته تغوندي او سپکې وسلې راغونډي شي. لدی سره په سیمه کې د سولې له بهیر او د سولې له ټینګې دوه سره مرسته وشي. د دې پریکړې وړاندیز روسیې کړی وو او ټینګار یې کاوه چې له دې وسلو سره دا ویرشته چې په افریقا کې ناکراری زیاتې شي په تیره بیا چې د القاعده شبکې او د المغرب اسلامي ډلو په څیر خلکو ته په لاس ورشي. نړیوال اقتصادي بازارونه وروسته تر دې نن ولوېدل چې د یونان سریاسم جورج پاپاندریو اعلان وکړ چې د داسې پلان تیار کړی دی چې د ایروزون د اقتصادي مرستې لپاره په خپل هیواد کې ټول پوښتنه وکړي. د ایرو پیسو د چلنځون مشرانو تېره اونۍ موافقه وکړه چې آتن ته د دوهم ځل لپاره د 130 میلیارد ایرو په ارزښت پور ورکړي څو په دې ډول یونان د خپلو 50% پورونو غم وخوري. پاپاندریو وویل دی په خپل هیواد کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو پراخې مرستې ته اړتیا لري. د اونۍ په ترڅ کې له یوې سروې داسې ښکاره شوه چې 80% کې یونانیان د دې پورونو له منلو سره مخالفت کوي. د یونان صدر اعظم د دې ټول پوښتنې نیټه ونه ټاکله خو دا به په 13 کلونو کې دوهمه ټول پوښتنه وي چې په یونان کې ترسره کیږي. د فرانسې د ولسمشر دفتر نن وویل چې ولسمشر نیکولاس سارکوزی نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون وروسته تر دې خبرې وکړې چې د یونان صدر اعظم د ټول پوښتنې غوښتنه په خپل هیواد کې وکړه. بلورته د فرانسې په جنوب کې د نیس په شار کې په زرګونو مظاهره کوونکو سره راغونډیږي او ټاکل شوې ده چې نن د نړۍ د 16 صنعتي او شتمنو هیوادو د مشرانو تر غونډې مخکې مظاهره وکړي. د جیشل یا د نړۍ د 16 صنعتي او شتمنو هیوادو مشران به د پنځشنبې او جمعې په ورځو په نړۍ کې د ورو اقتصادي ودې او ویروسونو اقتصادي ستونزو مسلې وڅېړي. مظاهره کوونکي پلان لري چې نن په نیس کې اعتراض وکړي. دوی له دغو مشرانو غواړي چې د اقتصاد پر ځای د خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د دې مظاهرې تنظیمونکي وایي چې تمه ده 10,000 کسان به په دې مظاهرې کې برخه واخلي. کرملین په یو بیان کې ویلي دي چې د جنوبي کوریا ولسمشر لیم یونګ بیک به نن له ټاکلي جدول سره سم د روسیې له ولسمشر دیمیتر میدویدف سره وګوري او پر دوه اړخیزو همکاریو به خبرې وکړي. د روسیې رسنۍ وایي چې لی او د جنوبي کوریا د هیئت غړي به روسیې ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې پر سوداګرۍ او د انرژۍ په اړه پر خبرو تمرکز وکړي. په ځانګړي ډول د روسیې له لرې ختیځې سیمې جنوبي کوریا ته د ګازو د پایپ لاین د غځولو مسله به یاده کړي. ټاکل شوې ده چې دا خبرې په سینټ پیټرسبورګ کې وشي. په دې ځای کې به نن وروسته د دواړو هیوادو ولسمشران د روسیې او جنوبي کوریا د اړیکو یوه عامه غونډه هم پرانیسي. د خبرونو پای.
د ماښام شپږ بجې او 8 دقیقې سوې. په استانبول کې د افغانستان پاکستان د ولسمشرانو دوه په دوه غونډې پای ته رسیدلې او ویل کیږي چې اوس د دواړو هیوادونو مشران د ترکیې د جمهور رئیس په منځګړیتوب په خبرو لګیا دي. ټاکل شوی چې د دغو خبرو نتایج به ډیر ژر یو خبري کانفرنس ته اعلان شي. په خبرونه کې به په همدې مسله تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. ټاکل شوی سبا په استانبول کې د افغانستان د حالاتو پر نړیوال کانفرنس پیل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي چارو کمیسیون نن دغه کانفرنس ګډون کوونکو ته ځینې وړاندیزونه لرل.
اتخاذ سیاست مسالمت آمیز و عدم مداخله در افغانستان.
په دې خبرونه کې به واورئ چې په ولسی جرګه کې د کندهار وکیلانو په دغه ولایت کې په بیړه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارل کېدو له پلان سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې به پر نورو مسایلو هم رپورټونه درته وړاندې کړو خو کوم وخت ترلو. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په جریان کې به مو په پرله پسې ډول اوریدلې وي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن په ترکیه کې دی او هلته یې د ترکیې د جمهور رئیس په منځګړیتوب د پاکستان له ولسمشر سره کتلی دي. د دغو دریو ولسمشرانو ترمنځ خبرې اترې لا هم دوام لري او ترکیې کارپوهانو هیله څرګنده کړې ده چې دواړه جمهور رئیسان به ولسمشر کرزی او جمهور رئیس آصف علي زرداري به سپینې خبرې وکړي او دا به د افغانستان پاکستان ترمنز د پروابطو کې موجود بحران لری کړی. د رپورټونو پر اساس په استانبول کې ولسمشر حامد کرزی د ترکیه له جمهور رئیس سره دوه په دوه کتل دی او بیا د پاکستان ولسمشر سره خبرې کړې دي. دا چې په دغو خبرو کې په کومو مسایلو ټینګار سوی او یا دا چې د دریو ولسمشرانو دغه درې اړخیزه غونډه پای ته رسېدلې که نه ده، په دې ارتباط به همدا اوس له استانبوله د پژواک خبري اژانس له خبریال قادر صدیقي سره یو غړی مجلس وکړو. صدیقي صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. او که ووایئ چې د استانبول کې د دریو جمهور رئیسانو خبرې اترې چیرته رسېدلې؟
استانبول ښار کې د درې اړخیزه شپږمه غونډه روانه ده چې دا غونډه لکه څنګه تاسو خبر یاستئ په خپل څنګ سره استانبول کانفرنس یو کانفرنس په توګه نه، بلکې د یوې لړۍ د پروسې په شکل ادامه پیدا کړي او دغه ادامې لپاره یو نظارتي میکانیزم رامنځته کړي تر څو د منطقې هیوادونه یو له بل سره په خپله همکارۍ ته سالم صادق اوسېږي او دغه میکانیزم چې رامنځته کړي دا به د نظارت بڼه ولري.
اوریدونکو، قادر صدیقی د پژواک خبری اژانس خبریال را سره له استانبول په ټلیفون باندې خبرې کوي او د ټلیفون په لین کې یو څه د غږ کوالټي سمه نه ده، معذرت غواړو. خو په هر حال صدیقی صاحب، په د افغانستان څخه کوم په د هیئت کې کوم لوړ رتبه چارواکي شامل دي منفي جمهور رئیس حامد کرزی؟ نور څوک راغلي چې بیا د پاکستاني اړخ سره خبرې کوي؟
دا ترازه تاسو د یو څو مهم او غیر مهم واخلم چې د بهرنیو چارو وزیر ده، د اړوندو وسمشر امنیتي سلاحکار ده، د دفاع وزیر ده، د کورنیو چارو وزیر ده، لوی درستیز ده، دغه راز یو څو د کابینې نور غړي هم شامل دي.
کوردی ودان صدیقي صاحب، مننه. اوریدونکو، تاسو له استانبول څخه د پژواک خبری اژانس د خبریال قادر صدیقی څرګندونې واورېدې. دوی وایي چې په استانبول کې خبرې اترې روانې دي او د افغانستان پاکستان ولسمشرانو او همداراز نور رتبه دولتي چارواکو سره کتلي دي، لا هم د دوی خبرې روانې دي. خو رپورټونه وایي چې په راتلونکي یو یا یو نیم ساعت کې به د یو خبری کنفرانس په ترڅ کې د نننیو مذاکرو نتایج څرګند سي او ټاکل شوی ده چې سبا ته په استانبول کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان پر حالاتو په نړیوال کنفرانس کې برخه واخلي. په دغه کنفرانس کې لکه څنګه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي، اول په سیمه کې د امنیتي او سیاسي همکاریو پر پراختیا خبرې کیږي او دوهم د داسې لارو چارو پر رامنځته کولو خبرې کیږي چې پر اساس به د استانبول په کنفرانس کې شوي ژمنې او تعهدونه عملی سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په همدې ارتباط یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات به رضوان مراد وړاندې کړي.
په استانبول کې د ترکیه د ولسمشر په مزګرتوب د افغانستان او پاکستان ولسمشران په خپلو کې خبرې کوي. تمه ده چې د دې هیوادونو مشران به په خپلو کې په امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو کې په پراخې همکارۍ ټینګار وکړي. دا درې اړخیزه غونډه په استانبول کې د افغانستان په اړه سبا ته له نړیوال کانفرنس مخکې جوړیږي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې د سیمې د 14 مهمو هیوادونو مقامات او استازي راغونډ شي او د افغانستان لپاره له 2014 میلادي کال وروسته چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټه ده، د لارې یو عملي نقشه وټاکي. وټاکي. د کانفرنس ګډونوال به د افغانستان ملي حاکمیت ته په درناوي ټینګار وکړي او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او په دې هیواد کې به د سولې له پروسې خپل ملاتړ څرګند کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی د استنبول په کانفرنس کې د یوې اعلامیې مسوده وړاندې کړي چې پکې به د سیمې د امنیت لپاره د همکارۍ نوې تړون پیشنهاد شي. د دې مسودې پر اساس د سیمې مهم هیوادونه به د افغانستان خپلواکۍ او ثبات لپاره ژمن وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین ازادي راډیو ته ویل چې د همکارۍ د تړون د سولې پروسې لپاره مهم عنصر دی. د هغه په وینا د استنبول کانفرنس به په افغانستان کې او په سیمه کې هغو شعارونو ته چې له کلونو کلونو راهیسې د سولې پړاو ورکول کیږي حقیقي معنا ورکړي او هغه شعارونه دا دي چې د سیمې سوله د افغانستان له سولې سره تړاو لري، په افغانستان کې تروریزم او تاوتریخوالی په ټوله سیمه اغیز لري او افغانستان اړتیا لري چې له خپلو ګاونډیانو سره په ګډه دا ستونزه حل کړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده بیا وایي چې د افغانستان د روانې جګړې د واقعي سیاسي حل لپاره دا ضروري ده چې د افغانستان د ټولو سیمو امنیتي چارې په بشپړ توګه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د وای پسیمه ایز توګه د شخړې د سیاسي حل پرته به افغان ملي اردو له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو سمدستي ورسته له منځه لاړ شي. اوس مهال داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې وښایي افغانستان به وتوانېږي له 2014 میلادي کال وروسته په خپلو پښو ودرېږي. نوموړی وایي یوازینی او دوامدار شرط دا دی چې د سولې خبرې دوام وکړي. هغه وایي ټولې مهمې خواوې باید راغونډې شي او خبرو ته کښېني. دغه راز د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد حمید فاروقی وایي چې د سیاسي انتقال د پروسې لپاره دا ضروري ده چې د افغانستان اقتصاد هم په دوامداره توګه وده وکړي. ټاکل شوی چې د استنبول له کانفرنس وروسته د روان کال په دسمبر میاشت کې په جرمني کې د افغانستان په اړه لوی نړیوال کانفرنس جوړ شي چې پکې به د نوي هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو شاوخوا سل پلاوي ګډون وکړي.
د استنبول د نننیو غونډو نتایج به شایي په یو بل ساعت کې په خبري کانفرنس کې اعلان شي. ترکی مقاماتو هیله څرګنده کړې ده چې د جمهور رئیس حامد کرزی او د آصف علي زرداری ترمنځ دغه خبري اترې به سپینی وي او د افغانستان پاکستان ترمنځ د موجود کړکېچ په لرې کولو کې به مرسته وکړي. د استنبول له کانفرنس څخه څه توقعات موجود دي؟ په دې ارتباط د افغانستان په ولسي جرګه کې نن خبري سوې دي. په څو دقیقو کې به هغه رپورټ هم درته وړاندې کړو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون نن په یو غونډه کې خپل وړاندیزونه د استنبول د کانفرنس ګډونکوونکو ته وړاندې کړل. دا چې دوی په دغه وړاندیزونو کې په کومو ټکو باندې ټینګار کړی دی، له کابل به یې د حمید مومند پر رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې دفاعي کمیسون په دې باور دی چې د استنبول سیمه ایز کانفرنس د افغانستان په اړه له جوړ شوو پخوانیو کانفرنسونو سره توپیر لري او دا ناسته به د بند دویم کانفرنس ته د تګ لپاره لاره اسانه کړي. د دې کمیسون مشر شکر بارکزی د استنبول له کانفرنس څخه یو ورځ مخکې د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د دې ناستې ګډونوالو ته ځینې سپارښتنې هم وړاندې کړې. د میرمن بارکزی په وینا د سیمې هیوادونه باید د بند دویم نړیوال کانفرنس لپاره په یوه ګډه اجنډا او ګډ لیډلوري هم موافقې ته ورسیږي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون مشر د استنبول ګډونوالو ته په خپلو سپارښتنو کې ځینې ټکي داسې په ګوته کړل.
اتخاذ سیاست مسالمت آمیز و عدم مداخله در
د سوله ایز سیاست خپلول او د افغانستان په چارو کې نه لاسوهنه، د متقابل درناوي او د افغانستان له ګاونډیانو سره د ښه ګاونډیتوب د اصولو رعایت، له دوه مخو او زیان اړوونکو سیاستونو ډډه کول، د تروریزم او سیمه ایز افراطیت په خلاف روانه مبارزه کې همغږي، د ګډو اقتصادي، کلتوري، سیاسي او ټولنیزو ګټو پیژندګلوي، په افغانستان کې د سولې له بهیر ملاتړ، هغه مسایل دي چې باید په پام کې وساتل.
په دې اعلامیه کې د استنبول ګډونوالو ته دا سپارښتنه هم شوې چې باید په افغانستان کې د ناټو د حضور په اړه د سیمې د هیوادونو اندېښنې پای ته ورسول شي او د غونډې ګډونوال باید شو پرېکړو ته ژمن پاتې شي. بل لور ته د سیاسي چارو کتونکي بیا هم د دې کانفرنس پایلو ته د شک په سترګه ګوري او وایي که څه هم افغان حکومت ورته زیات هیله مند دی، خو دوی داسې څه نه ګوري. وحید مجده په دې باور ده چې دا هم د تیرو کانفرنسونو په څیر یوه هڅه ده چې د ده په وینا د افغانانو په ژوند به کوم اغېز ونه کړي.
چې مونږ د افغانستان حکومت خبرې واورو او هغه باندې باور وکړو، نو دا کانفرنس به ډېر موثر وي، ځکه چې دوی وایي چې په دې کانفرنس کې هغه هېوادونه چې د افغانستان په چارو کې ګوتې وهي به تر فشار لاندې راځي، او دا هڅه کېږي چې د افغانستان د ګاونډیانو او د سیمې هېوادونه به د افغانستان په سوله کې لاس وکړي. خو البته دا یو امید دی، پخوا هم داسې کانفرنس جوړ شوي په همدغه مقصد لپاره، خو نتیجه چې مونږ تمه درلوده هغسې ونه شوه. بیا هم په دې کانفرنس کې زه دا باور نه لرم چې ډېر مثبت تغییر مونږ په افغانستان کې وګورو.
په ورته وخت کې ځینې لویدیځ ډیپلوماټان هم په دې باور دي چې په سیمه کې موجودو ستونزو د په پام سره له دې کانفرنس زیاته تمه نه شي کېدای. خو د دې برخلاف افغان مشران بیا هیله مند دي چې په دې ناسته کې به دوی په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د ګاونډیو او سیمه له هیوادونو څخه نوې ژمنې ترلاسه کړي. د استانبول کانفرنس د چهارشنبه پر ورځ پرانیستل کېږي چې پکې د سیمه او ګاونډ د هیوادونو سربیره د نړۍ د سترو هیوادونو استازي هم برخه اخلي.
په همدې ارتباط به د ازادي راډیو پر ویب سټ باندې تاسو پوره معلومات ترلاسه کوئ، www.azadiradio.com. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او آصف علي زرداري نن په استانبول کې په خبرو بوختي. وروسته به په خبرونه کې واوري چې یو شمېر څېړونکو په دې باور دي چې له بنسټپالو ډلو سره د پاکستان د حکومت اړیکې دومره ژور او ټینګ دي چې دغه هیواد حاضر دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو فشارونه وزغمي خو د دغو ډلو پر ضد اقدام نه کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په ولسی جرګه کې د کندهار وکیلانو نن په دغه ولایت کې په لنډ وخت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د نړیوالو قواوو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال له پلان سره مخالفت څرګند کړ. یو شمېر وکیلانو د وویل چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې په خپل مټ د دې ولایت امنیتي چارې سنبال کړي. دوی اندېښنه څرګند کړي چې که د امنیت مسؤلیت په دوهم یا بل پړاو کې د کندهار یا د دې ولایت د ځینو برخو مسؤلیتونه افغانانو ته وسپارل شي، نو په هغو پرمختګونو چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي دي کېدای سي دغه پرمختګونه له خطر سره مخامخ شي. په همدې مثلا نوري اسنوري په ولسي جرګه کې د کندهار له استازي او د ولسي جرګې له دوهم رستيال خالد پښتون سره مرکه لري.
پښتون صاحب، تاسو ول له دې سره موافق نه یاست چې د امنیتي مسولیتونو د لیکت په دوهم یا په بل پړاو کې د ټول کندهار یا د دې ولایت د ځینو برخو امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي؟
په مشخص ډول زه د ټول ولایتو چې هلته امنیتي وضعیت تر خپل حد زیات خراب ده، لکه لوی کندهار، لکه خوست، کونړ او ځینې نورې داسې منطقې چې هلته امنیتي وضعیت خراب دي، د اوسه پورې زموږ ملي اردو، ملي پولیس د دې توانایي نه لري چې دوی وکولی شي په تنهایی سره د دې منطقې امنیت خوندي کړي. په خاص ډول د کندهار پاک له چې موږ د کندهار وکیلان یو، موږ محققینو چې موږ سره خبرې کړې دي، د هغوی ډېره دا وه چې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو څو کالو کښې په کندهار کې په مشخص ډول لاسته راغلي دي، خدای مکړه چې هغوی د لاسه لاړې نه شي.
پښتون صاحب، خو په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جان الن ویلي چې د امنیتي مسولیتونو د لیږد ستراتیژیکي بدلون راوستی دی او وایي چې دا به عقلاني نه وي چې موږ د ناکرارو د ډېرو ناکرارو ولایتونو د کندهار په شمول البته د امنیتي چارو مسؤلیت وروستۍ مرحلې کې افغانانو ته وسپارو، بلکې بهتره به دا وي چې د امنیتي مسؤلیتونو په دوهم او نورو پړاوونو کې په لومړیو مراحلو کې د ناارامو ولایتونو امنیتي مسؤلیتونه هم افغانانو ته وسپارو، ځکه چې په دې ولایتونو کې د ناتو تر مشرۍ لاندې کافي ځواکونه وجود لري او هغوی کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
د دې کار موږ مخالف نه یو، په نهایت کې موږ دا غواړو چې یو ورځ به دغه مسؤلیتونه افغاني امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي، او دا نه یوازې زموږ بلکې د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده. لیکن موږ په دې کې یو شرط درلودی چې تر هغو پورې چې هغه ځالي د مخالفینو د تروریستانو چې په همسایه ملکو کې موجودې دي هغوی د منځه ولاړ نه شي، او یا د هغو ملکو مشرتابه ته قناعت ورکړل شي چې هغوی په دې لار کې یو هماهنګي په وجود راولي، او د دوی تمویل، تجهیز، تربیه او مالي مسایل یې بند نه کړي، در هغه وخت پورې دا خلک په دوو منطقو کښې په مشخص ډول کندهار چې د پاکستان سره یو تړلی ولایت دی تیر سړک لري او هر ورځ زرهاو انسانان تګ و راتګ کوي او موږ وینو چې د طالبانو د شروع څخه د څلور نوي کال څخه بیا تر نن ورځې پورې کندهار د دوی د تمرکز نقطه ده د دوی مرکزیت هلته تشکیلېدی او هلته یو تعداد خلک هم ورته ملګري وه په شروع کښې اوس دا حالت دې ته رسېدلی دي چې دا حالت تقریبا تر یو ځایه په کنټرول کښې راغلي دي. موږ فقط یو بېره لرو چې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو څو کالو کښې میجم یې ورسره جفت د افغانستان امنیتي ارګانو په لاسته راوړي دي چې خدای مه کړه هغه د لاسه ورکړو.
پښتون صاحب، خو که چېرې اوس چې هلته په کندهار کښې کافي امریکایي عسکر موجود دي، د جان الن خبره هم بې ځایه نه وي که چېرې دغه امنیتي مسؤلیت خپله افغانانو ته په کندهار کښې سپارل کېږي، کېدای شي چې دا یو ازموینه وي. آیا کوای سي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندهار امنیتي چارې سنبالې کړي؟ او که چېرې نه شي کولی خو د ناتو ځواکونه موجود دي، کوای شي ملاتړ یې وکړي؟
بلکل بلکل، په دې مسله کښې موږ مشکل نه لرو، ځکه تاسو اوس هم وینئ موږ شاهدان یو چې اوس هم تر ډېره ځایه پورې خپل افغاني ارګانونه په خصوصا په ښار کښې هره واقعیت چې پېښېږي زموږ افغاني ارګانونه هغوی ته رسېدګي کوي. زموږ بېره دا ده هغه اطرافو کښې یا په خپل ښار کښې چې کوم عملیات جامعه کوي او خصوصا د مخالفینو په وړاندې یې کوي او یا په ځینو لیرو پرتو منطقو کښې یې کوي، موږ د دې څه بېره لرو چې که دوی دغه واک و امنیتي ځواکو ته وسپاري او دوی د هغو عملیاتو څخه ځان ګوښه کړي، په هغه صورت کښې د مخالفینو تعداد ډېرېږي، مورال اخلي، خدای مه کړه چې دغه لږ سرورنې لاسته راوړي د لاسه ورنه.
د ولسي جرګې دوه مرستیال خالد پښتون.
خبری مجله اوري.
جمهور رئیس حامد کرزای او آصف علي زرداري نن په استانبول کې خبري کوي. دغه د دې بحث هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د موجودو سیاسي لانجو لرې کول دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر تر وژل کېدو وروسته د افغانستان پاکستان ترمنځ اړیکې خړپړ سوي دي او د امریکا پر پاکستان فشار راوستی چې په خپله خاوره کې د وسلوالو مخنیوی وکړي، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دی چې له بنسټپالو ډلو سره د پاکستان د حکومت اړیکې دومره ژور او ټینګ دي چې دغه هیواد حاضر دی د امریکا د متحدو ایالاتو فشارونه وزغمي خو د دغو ډلو پر ضد اقدام نه کوي. څېړونکي وایي د قبایلي سیمو خلک په دې باور دي چې کلي او کورونه یې په سیمه کې د حقاني د شبکې په خاطر د امریکا په توغندیو ویشتل کېږي او دا په داسې حال کې ده چې د دغې شبکې مهم کسان د پاکستان په سترو ښارونو کې اوسي. نیویورک ټایمز په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې جانقا الکوزی به یې جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پاکستان ته په خپل وروستي سفر کې له دغه هیواد څخه وغوښتل زیار باید وباسي چې د حقاني شبکه د افغانستان د سولې د خبرو میز ته کینوي او یا دې په قبایلي او سرحدي سیمو کې د دغې ډلې د وسلوالو پر ضد جګړې کې همکاري وکړي. زیات دلایل موجود دي چې د امریکا متحده ایالات باید له پاکستان څخه په دې اړه ناهیلي شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده د حقاني شبکې مشران په قبایلي سیمو کې ژوند نه کوي چې هلته دې ورباندې امریکایي ځواکونه حملې وکړي. د دې ډلې مشران د اسلام آباد او نورو سترو ښارونو په شاوخوا کې په عصري او امنو کورونو کې ژوند کوي او امریکا یې باید په هماغو ښارونو کې پوښتنه وکړي. نیویورک ټایمز رسپانې د قبایلو د یو مخور او قومي مشر خبره راخیسته چې وایي امریکا هم فکر کاوه چې اسامه ابن لادن د پاکستان په قبایلي سیمو کې ژوند کاوه. دا سیمې د بې پیلوټ الوتکو په حملو ورانې کړې خو وروسته نوموړی اسلام آباد ته نږدې ووژل شو. دا مهال د حقاني شبکې مشران هم په هماغه ډول د پاکستان په سترو ښارونو کې ژوند کوي. ورځپاڼه لیکي د جولای میاشت کې د حقاني دارالعلوم مدرسې د فراغت په مراسمو کې چې افغان او پاکستاني ملایان ورڅخه فارغېږي د حقاني د کورنۍ یو شمېر مهم غړي د څو ساعتونو لپاره حاضر ول او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پوره څار او امنیت ساته. دا مشران له څو ساعتونو وروسته په هغو عصري موټرو کې چې د اسلام آباد نمبر پلیټونې درلودل له مدرسې څخه ولاړل. چړونکي وایي د حقاني شبکې غړي په پا پاکستان کې سرې سترګې ګرځي، ځینې وختونه عربي هیوادونو ته سفرونه کوي او د حج په مراسمو کې ګډون هم کوي. د حقاني دارالعلوم د فراغت په مراسمو کې د جلال الدین حقاني ورور خلیل حقاني هم لیدل شوی. نوموړی د مدرسې لپاره په عربي هیوادونو کې چندې هم راټولوي. د خلیل حقاني نوم د فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې داخل شوی و. د حقاني دارالعلوم د فراغت په مراسمو کې له خلیل حقاني سره د جلال الدین حقاني دوه زامن هم ملګري ول. د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې د تروریزم پر ضد د مبارزې کارپو وحید براون چې د حقاني شبکې په اړه څېړنه کوي وایي خلیل حقاني او د جلال الدین حقاني بل ورور ابراهیم حقانی چې دغه شبکې لپاره د پیسو راټولولو ډیر مهم کسان دي په اسلام آباد کې ژوند کوي. د براون په وینا د حقانی شبکې زیات شمېر غړي د پاکستان په ښارونو کې ژوند کوي او د ویکیلیکس په افشا شوو اسنادو کې هم ښودل شوي چې ابراهیم حقانی عربي هیوادونو ته آزادانه سفرونه کوي او په تیر اوړي کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې هم ګډون کړی و. څېړونکي دا هم وایي سراج الدین حقانی چې دغه شبکې د مشرتابه لپاره به د خپل پلار ځای ونیسي د شبکې یو مهم پوځي مشر دی او په خیبر پختونخوا کې آزادانه تګ راتګ کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت خبری مجله پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. زه فرشته جلال زیمو په لویه لاس پرم بل خبرونه مو درېدم.